السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو پر روانه نیم ساعته خبری مجله کې به مو له مهمو ورستیو بدلونونو خبر کړم. لومړی لن خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرني سیاست کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونی ګوتریش ته لیکل شوی، په کې لیکل شوي له افغان میرمنو پرته یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه باید خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوي چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. د هغوی دا پریکړه د دې لامل شوه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د می تر 15 خپلې چارې ودرولې. د امریکا د متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرني سیاست د کمیټې د مشر په لیک کې زیاته شوي دا بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقوق تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېری اړینې بشري هڅې له خطر سره مخامخ کوي. لبلغاړي بیا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغان جنوس له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو د خصوصو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې له زندانه د یو طالب چارواکي ته خوشی کېدو د هرکلی لپاره هوایي ډز او بې نظمۍ په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو توند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغني حقمین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و، د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشې شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشی کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بې نظمۍ جوړوي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو دا کار غندل او خپل سری یې بللې. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې مراد عبدالغني حقوین یې په کوم تور بندي او پرته له محکمې ولې خوشی کړ. طالبان داسې مهال له زندان خپل یو غړی خوشی کوي چې لا یو شمېر فعالان چې پر هیڅ جرم ثابت نه دی په زندان کې ساتلي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان یو ځل بیا د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ په سر کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبېږي پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې 3 وکټې واخیستې. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د ګجرات لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز لوري راشد خان اوس 18 وکټې لري چې د هند محمد شامی هم 18 وکټې اخیستې دي او دوی دواړه د هند غوره لیګ په روانو سیالیو کې تر دې دمه تر نورو ټولو ډېرو کسانو د اوټ کېدو ویاړ لري. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نویو سختو بریدونو خبر ورکړی دی. د اوکراین پاوز پرونو ویل چې روسیې د دې خار شاوخوا نوي تازه دمي سرتیر ځای په ځای کړی دی. د اوکراین پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي ځواکونو لږ تر لږه 6 حملې کړي چې بیرته په شاتم بول شوي دي. روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندیو حملې زیاتې کړي دي او ټاکل شوی ده چې نن د برېټانیا د پادشاه دریم چارلز د تاج پر سرولو رسمي مراسم وشي. د پادشاه چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروت سکال په سپتمبر کې مړه شوه او لته ورو میاشتو رئیس یې زوی پادشاه ده. ټاکل شوی ده چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویست منسټر خار ماڼۍ کې وشي. چارلز فلپ جورج سلور او یاکلاند او د ویلیام او هاري په نوم دوا زامن لري. نن شنبه ده، د غویش پاړسمه او د میش په ګمانیټه. د ملګرو ملتونو وی چېډون کې د خپل ارزمون ورسته ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت د خورا اندېښنې وړ دی او لنجون او خوځو سره تبعیض کیږي. خو طالبانو په کور دننه او له نړیوالو فشارونو سره سره ولې د بشري حقونو له لقص لاس نه دی اخیستی؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوذ پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړې توګه هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرې هغه باندې دی دا یو ډول سنجول شوې مسله ده.
نن په پاکستان کې د چین، پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه کیږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رارسېدلي دي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو یو شکایت مهم راپور کړی او له یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو به مهم خبر کړم. ملتیا مې وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو بخیر. د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته ژوره اندېښنه ښودلې. د څیړونکو په افغانستان کې له خلکو او طالبانو سره کتلي او خپله ارزونه یې چمتو کړې ده. جزئیات یې څه دي په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر څیړونکو د افغانستان د اته ورځني سفر په پای کې د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د خورا اندېښنې وړ دی او له نجونو او ښځو سره تبعیض کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې چې پرون په جنوا کې خپره شوه، د اپریل له 28 د می تر 9 نیټې د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې ته پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په وینا د جمهوري نظام لړنګېدو وروسته د طالبانو چارواکو قانوني چوکاټونه مات کړي دي او د تیرو دوه لسیزو هغه لاسته راوړنې له منځه تللې دي چې پکې د نارینه او ښځینه او ترمنځ د مساوات غوښتنه کېده. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان له دین څخه خپل ځانګړی تفسیر لري چې د اکثر افغانانو لپاره د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د سترو ننګونو سربیره یو شمېر مؤسسې خپلو حیاتي بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښځې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کولی شي او ټینګار یې کړی دی چې د شریعت په چوکاټ کې له نارینه و بیل هم د کار اجازه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوال باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې د طالبانو په وینا ویل شوی دي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره هڅې کوي، خو په دې اړه یې دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. په تیرو څه باندې شلو میاشتو کې طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه بند کړي دي او د پروسه شکال له ډسمبر را په دې خوا یې پوهنتون ته هم د ښځو او نجونو پر تګ تر ثانی امر پورې بندیز ولګاوه. له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې یې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او تیره میاشت یې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کاره منع کړې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي دي چې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره سم باید ښځې او نجونې کار او زده کړو ته پرېږدي او خپلې ژمنې عملي کړي.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې د طالبانو له قوله دا هم لیکل شوی چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره هڅې کوي، خو طالبانو په دې اړه دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان دننه او بهر خو پوښتنه البته دلته مطرح ده چې د افغانستان دننه او بهر د دومره فشارونو سربیره ولې طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي؟ همه چې بار په دې اړه مرکه کې د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخیستی دی.
طالبانو تر اوسه هم دا مسله داسمه درد کړې چې موږ انجینو ته د زده کړې اجازه نه ورکو. همدا وایي چې تر امر ثانی یو پر دې باندې کار روان دی، پر دې باندې کار روان دی. زه په دې باور یم تر څو فشارونه وارد سي چې د طالبانو سره د یاد افغانستان په مسله کې غربي هیوادونه شکیل سي او غربي هیوادونه شکیلې دا په دې معنا چې یو ادرس شکیل سي او هغه ادرس باندې خورا ډېر خاص سوی دی. هغه تل د افغانستان د پاره ځان یو دروازه کړی له پاکستان دی. تر کومه بریده پورې چې طالبانو خپلو د ځینو مشرانو خبرې واوري، حتی د دې د وایز د بیولا مجاهد څو میاشتې وړاندې دوی به شوانې ستاسو په رسنۍ کې ازادۍ کې زما سره مېلمه و ډول کې چې زما په صلاحیت کې وایي همدارنګه به ټول انجینري مکتب ته تللی، همدارنګه سراج الدین حقانی او مثلا عباس ثانگزی ځینې نورو هم د دې دا وینا په ډاګه کړل چې موږ غواړو چې انجینري مکتب.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ځینې مشران له دې سره مخالف دي؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوذ پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړې توګه هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرې ښه باندې دی او دا 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 یو ډول سنجول سوی مسله ده. پاکستان په دې مسله کې خورا ډېر رول لوبولی دی تر څو دی وکولی شي چې غربي هیوادونه بېرته د افغانستان په قضیه کې ښکیل شي او د پاکستان د دریچې ښکیل شي. د پاکستان د دریچې څخه ښکیلېدل په دې معنا چې پاکستان ته بیا هماغه سیاسي او اقتصادي امتیازاتو بحث دی. کله زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دننه لسی ځینې مشرانو یې د دې کار مخالفت هم کړی دی او بیا د حیبت الله دومره واکمن وایي چې مثلا سراج الدین حقانی یا د نورو مشرانو په وړاندې د خپل پر خپل دلیل درېدلی وایي.
اساسا فکر نه کوي چې پاکستان په خپله له یو ډېر بد حالت سره مخامخ دی؟ د پاکستان په تاریخ کې دومره اقتصادي وضعیت خراب نه و، او که چیرته راپورونو ته وګورو سیاسي ثبات هم په پاکستان کې ټکنۍ ښکاري. یو تازه راپور د جرمني اژانس ورکړی دی چې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په خواوې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې عملیات کول، اوس د پنجاب په څنډو کې هم عملیات کوي او د سن خواته هم عملیات تمدید شوي دي. نو په داسې یو حالت کې فکر بیا هم کوي چې پاکستان په دې مسله کې لاس لري؟
پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، لکن د پاکستان ولس او ملکی حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. د پاکستان جنرالان نن هم دننه په پاکستان کې په غرب کې میلیونونه ډالر چښتنان دي، او بیا پاکستان له دې پرته بل څه لري نه. په تیرو اویاو کلونو کې د دوی هغه تولید هم دغه د افغانستان مسله وه. د دوی د اقتصادي بحران څخه د وتو یوازنۍ لار چې دوی ورته ګوري د پاکستان استبلیشمنت وګوري، هغه بیرته همدغه مسله ده، د افغانستان مسله ده. دوی د نړۍ څخه همیشه په بل هیڅ تولید باندې د پیسې نه دي اخیستي، بل هیڅ ډول بشري قوه نړۍ ته نه ده تولید کړې، اما د نیابتي جګړو له لارې د خورا ډېرې پیسې ترلاسه کړي.
نجیب آزاد چې دې پوښتنو ته ځواب ورکوه چې ولې طالبان د افغانجونو حقونه نقضوي او ولې ښوونځي نه دي پرانیستي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان چین او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران نن اسلام آباد کې غونډه لري. د دې درې اړخیزې غونډې په درشل کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په کابل کې د همشموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته، پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رارسېدلی دي. له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم.
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د دې غونډې په درشل کې په پیکنګ کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماونینګ زیاته کړه چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دی غوره کړي او له ګاونډیو سره دي دوستانه ګاونډیتوب وساتي، همدارس له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې د ورسره وکړي. لامیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی، همدارس د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري دي. متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنی شي. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ له پنځو کلونو راهیسې درې اړخیزې غونډې جوړې شي. وروستۍ ورته درې اړخیزې غونډه څو اونۍ مخته تر دې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو. په هغې غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لسګونو کسانو د اعدام، سنګسار او د سزا او د نورو بیلګو د پریکړې په اړه د طالبانو حکومت د سترې محکمې د یو لوړ پوړي چارواکي څرګندونو اندېښنې راپارولې. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي او پوهان د بشري حقونو د ژمنو نقص او د دغه کسانو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول بولي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې لخوا د شاوخوا 150 کسانو د اعدام د حکم اعلان او په کسانو د نورو مجازاتو د پریکړې تطبیق اندېښنې راپارولې دي. د رواداری په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له بهر فعالیت کوي، پخوانی رئیس شهرزاد اکبر د طالبانو حکومت د نوې اعلامیې موخه چې دامول، سنګسار او نور پکې شامل دي، د ویر خپرول، د افغانستان د بشري حقونو له ژمنو سرغړونه او د دې کسانو د بشري حقونو نقص بولي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
یم نشان میته اولویت های طالبان که
دا د طالبان لومړیتوبونه خی چې اوازې د ویل رامنځته کول دي او بل هیڅ هم نه. دا په افغانستان کې د خلکو د بشري حقونو ترغړونه ده. زه ډیره اندېښمنه یم چې تاوتریخوالی تر دې حده نورمالیږي. دا یوازې د تاوتریخوالو لړۍ په افغانستان کې اوږدوي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې د ده په خبره د شرعي قوانینو له مخې د اعدام، سنګسار او نورو مجازاتو پلي کولو ته ژمن دی. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د سترې محکمې په ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه د دیوال لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. د عبدالملک حقانی په وینا ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
محاکم په ټول هیواد کې تقریبا 115 فیصلې د قصاص او 90 فیصلې د دیت سره 10 نفرو باندې د سنګسار او پر 4 نفرو باندې چې هغه بدکاران وو تر دیوال لاندې کولو
د طالبانو د محکمې د غلوړ پوری چارواکي ویلي چې محکمې تر اوسه په 103 کسانو باندې د شرعي حدودو د پلي کولو حکم صادر کړی او 1522 نورو ته تعزیري مجازات په پام کې نیول شوي. خو په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي پرته له دې چې تورن کس مدافع وکیل ولري او د جزایي اجراتو ترتیب په پام کې ونیول شي، د دا ډول احکامو پلی کېدل به د عدالت د قرباني کېدو او په ټولنه کې د تاوتریخوالي او غچ لامل شي.
اینو مجازات در واقع قربانی اصلی
ده در دور مجازات و قربانی په حقیقت کې عدالت دی، ځکه چې د مجازاتو د پلي کولو لومړی مهم ټکی د عدالت پلي کول او په ورته وخت کې د مجرم او د ټولنې اصلاح ده. خو په دې ډول مجازاتو کې نه مجرم اصلاح کیږي، نه ټولنه او نه هم عدالت ترلاسه کیږي.
نه اصلاح مجرم به دست میایه، نه اصلاح جامعه.
د طالبانو حکومت د خپلو کړنو په دفاع کې تل ویلي چې دوی شرعي قوانین پلي کوي. و میاشتې وړاندې د طالبانو شر ملا هبت الله خونزاده د طالبانو له یو شمیر قاضیانو سره په یو لیدنه کې په تورنو کسانو د شرعي حدودو او قصاص حکم د پلي کولو امر وکړ، چې تر دې حکم وروسته د تیر کال په لیندې میاشت کې په فراه ولایت کې یو تن په مازدر کې اعدام شو او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په سلګونو نارینه او ښځې په عام مازدر کې په دورو ووهل شوې. د طالبانو لخوا په عام مازدر کې د دې مجازاتو پلي کول په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي وو او زیات شمېر هیوادونو او د ملګرو ملتونو سازمان دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د انساني کرامت خلاف عمل بللی او د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې وه. وروسته له هغه په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د ښکاره مجازاتو لکه اعدام او سنګسار رسمي خبر نه و خپور شوی. طالبانو د 1996 څخه تر 2001 کال پورې په خپلې لومړي ځل واکمنۍ کې ډېر سخت قوانین نکالني اعدامونه، د بدن غړو پرې کول، په دورو وهل او د مخ تورول یې په عملي توګه سرته رسول، چې هغه مهال یې هم سخت نړیوال غبرګونونه راپارولي وو.
له خبرونو ورآخوا
بیلابیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي چې لنډیز یې اورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له لوري جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکلي چې دا کانفرنس سره لدی چې د طالبانو په وړاندې د یووالي شوډنه کوي، خو د سشکاري چې د طالبانو په وړاندې د فشار راوړلو حربې محدود دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ لیکلي په افغانستان کې وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دوحه کې د طالبانو د استازي له ګډون پرته ځانګړی کانفرنس جوړ کړ څو د افغانستان پر نړیوالې انزوا پکې خبرې وکړي. سره له دې چې دغه کانفرنس ملموسه پایله نه لرله او ورڅخه څرګنده شو چې نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوړلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو دا یې وشو ده چې نړیوال په دې هم نظر دي چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوه غونډې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې. دا غونډې د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب په قطر کې د درویش هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړې شوې. طالبانو د دې غونډو پر مهال وویل دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسأله نور هم پیچلې کوي. تروت آوت خبرونی بیا د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي هغې خبرې ته پام اړولې چې د افغانستان بشري وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران بللی دی. د خبرونې له لیکنې سره سم انتونیو ګوترش په دوحه کې وویل چې افغانستان له ستر بشري بحران سره مخامخ دی او له نړیوالو غواړي چې دا هیواد هیر نه کړي. د دیموکراسي ناو په نوم خبرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د ښځو د حقونو ځپلو ته دوام ورکوي، ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې خبرداری ورکوي. له دې لیکنې سره یو ځای د افغان ښځو چې په چادریو کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په کتار ولاړې دي تصویر خپور شوی او د یو شمېر ښځو د ژوند ترخې او سختې شیبې بیان کړې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې اوسیدونکو شکایت کوي چې سړکونه خراب کاندو کا پر دی. دوی وایي د سړکونو تنګوالي او خرابوالي لامل موټر چپکیږي او ترافیکي پیښې خلکو ته مرشوب لاړوي. هلته نږدې درې ورځې وړاندې هم د یو موټر چپکیدو پیښه کې لسو کسانو ته مرګ شوبلا وخته و.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند په شګر درې اوسیدونکو وایي سړکونه له پخوا کاندو کا پر او خراب وو، خو وروستیو بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکار بستلی دي.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې د نامکا کلی اوسیدونکی یم. موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی، مکمل دیوالونه یې نړېدلي دي، تګ راتګ بیخي نه کیږي. کومودر موټر یې چې ځي نو هغه هم ډیر په زوره باندې خیږي.
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې نامکا کلی اوسیدونکی یم. سړک زموږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. د پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې سلور موټر چپه شوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومانو بستګ راتک ډیر زموږ مشکل دی.
د همدې سیمې اوسیدونکي نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ نه اوږدې دری لري چې ګڼ سرکونه خلکو په خپل موټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او د لګ باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړی دي، اکثر ملي پیوستون برنامه للارې دا سړکونه وال شوی دي، خو ټول غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوی دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړی دي. نو دا په یو میاشت کې دوه پیښې شوې دي، یو چې د کولتن کې موټر چپه شو، شپږ کسان پکې شهیدان شوي او اته کسان پکې زخمیانو. د پښاګر کې موټر چپه شوی دی، دغه هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دي زخمیان دي.
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپل هڅو ته دوام ورکړي، خو کومه مثبته پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډ ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پرې کې سرکونه ډیر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو ژوند اخلي. میاش کې دوه درې داسې پیښوي چې په هغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات اوري.
د ځای ولسونو په وینا چې ولایت له طبیعي ښکلاو او زیر موډک دی، خو تل ورسره توپیریس چلن کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم له پامه غورځول شوی او په اوسني کې هم د ستونزو هواري ته چندانی توجه نه کیږي.
هر خوا بیا د کندهار د سوداګرۍ خونه وایي تیر کال کې له دې ولایت د 310 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات شوي. له دې ولایت د سوداګرۍ خونې د مسؤلانو په خبره په صادراتو کې تر ټولو زیاته تازه وچه میوه، معدنیات، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي شامل دي. په ورته وخت کې بیا د کندهار سوداګر وایي لای بانکي محدودیتونه او یو شمېر نورې ستونزې شته چې د دوی پر وړاندې، یعنې د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسلان وایي په تیر کال کې له دغه ولایت څخه د 310 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي دي. د دغه خونی مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تیر 401 کال کې د وچکالۍ او نورو ستونزو سره سره له کندهار څخه 325,000 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبیعي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر سوي چې د وړم کال په پرتله زیات دي. شاغلی بنا وایي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر سوي دي.
په مجموع کې زموږ د 401 کال د 12 میاشتو صادرات 3,15,000 ټنه ته رسیږي، چې په هغه کې تازه میوه چې ده 1,23,978 ټنه ده، او وچه میوه 55,153 ټنه ده. معدنیات چې دي 10,504 ټنه کېږي. نور نو حبوبات دي او دا طبي بوټي دي، طبیعي بوټي دي، دا ټول دي په مجموع کې 3,15,000 ټنه کېږي. ارزښت یې تقریبا 310 میلیونه ډالره کېږي.
وچکالی، د تازه میوې پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نه ورکړه او نور ستونزې د تیر کال د صادراتو په وړاندې خنډونه بولي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقي بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایي دهلیز نشتون د سوداګرۍ په وړاندې ستر خنډونه دي.
په صادراتو کې موږ د بانکي سیستم لا په کم چې باید جوړې تر اوسه نه دی جوړ، او باید بانکي سیستم امانداسي تر څو موږ کوم وخت صادراتو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته در خپل ادرس پورې راورسیږي. او د وارداتو لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کوم کمپنیانې چې موږ ته اومه مواد د زموږ د صنعتکارانو لپاره راکړي یا زموږ واردات کړي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. ولې متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو، چې پاکستان هم اوس ټیټیانې بندې کړي دي د دوی د اقتصادي مشکل په خاطر باندې.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل او هم یې ټیکس څو برابره لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امر مشران کښېني مجلس وکړي او آینده د عقلانو وسنجي. دوهم دا چې د پخپله په داخلي کې دا د ترانسپورټ مشکلات شته، هغه راحل فصل کې موږ به خپل اداري مشکلات په خپله حلو.
افغان سوداګر تلی دا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې د تړونونو عملي کولو ته ژمن نه دی او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو سلام علیکم. څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ نا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته ویل، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم. سال شه په خیر. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبد د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال ته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدي د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهلي چې راوړو یې راوړو یې در اوسه ګورې هېڅ درک نشته. هغسې هېڅ ری نه پسوکي د حکومت. زما چې هیلو ارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
Thank you.
سلامونه او نیک هله دا راډیو ټول کار کوم کوم جان مال دې مشران ته هدايته ده چې بای نړۍ سره تعامل وکړي ته کمرسې چې دا به درلاسه کړي دا به دې ځونه وسه جوړ شي بندیز دې بندیز دې بندیز الله تعالی خلاص سره جوړه وسه دې نور دې بندیز دې بندیز دې بندیز خدای دې وکړي چې دا زموږ نه دا راډیو خلاص
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.